ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او زمونږ ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی هلي او سلامونه ومني. د پښتون شاعر او قام پرست زلمی ګلمن وزیر د جنازې مراسم د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په خبرونه کې مو یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب راغونډ کړي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه خبرونه د پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او شاعر ګلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نشل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي حلقې زمینی انتخاب ګټلې دی او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین بریا لپاره بنیادونه دي. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مرکزی شورا غړي او ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخېلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او حمل ته فاتحه اخیستل کیږي. د غورزنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یو قافله کې له اسلام آباد د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. د غورزنګ یو غړي حیات وزیر بیگان وخته مشال راډیو ته ویل چې په مختلفو ښارونو کې زرګونه خلک د وزیر د درناوی لپاره د قافلې مخې ته وروتل چې له وجې د سفر خورا زیات وخت واخیست. د وزیر د جنازې کاروان بیگانې مشپه بنو ته تر رسیدو وروسته د شمالي وزیرستان پر لوري روان شو. ګلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر یولسمه نیټه ومړ. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پر هغه د آزاد دوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. دوړ لا پر ځان د لګیدلې تور په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالانو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګلمن وزیر پر مړینه خپګان ښوولی دی. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپل رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجه خپره کړه چې له مخې یې نثار باز تر 12000 زیات ووټونه اخیستي دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر څوکۍ زمینی انتخاب شوو چې دواړه څوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وي. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ خالی کړه چې ور باندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وشوه. نثار باز د انتخاب تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو څخه یې په ضلع کې د امن په نوم ووټ غوښتی و او د دې ژمنې د پوره کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده، خو چارواکي وایي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د سند په جامشورو کې د سکرو کان د ننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 12مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویل دي چې د مزدورانو مړی لکان ایستل شوي او خپل کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول.
دا درې تنان چې کوم دیوف لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدو چې دغه کوم کونډه چې رسیدلې هغه شلېدله او داغه له کبله د درې کسانو ژوند در سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خوري سره او د دوه تنو تعلق د شانلې سره.
غفار خان زیاته کړه چې په هغه سیمه کې د سکرو د قانونو مزدورانو لپاره اسانتیاوي نشته او قانون هم نامل کیږي چې له وجې دا ډول مرګونه پیښې کیږي. خو د جامشورو انتظامی مشر وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. وسان زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د حکومتي لارښوونو نه عملي کولو او د مزدورانو د حفاظت سم انتظام نه کولو له وجې په ضلع کې د سکرو 9 قانونه بند کړي دي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې د مرګ ژوبلې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د پاکستان د سکرو د قانونو ټولنه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې 88 کان کیندونکي وژل شوي دي. او د ناتو مشر یان ستولتنبرګ ویلي دی چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي. د ویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بل اخره په هغه پوځي ائتلاف د ورګړېدو په مخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوی دی. ستولتنبرګ باور وکړ چې ټلواله به پر اتلونکو کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سرمشریزي پر وروستۍ ورځ د ناتو پر مشرانو ټینګار وکړ چې پر کیف ټول محدودیتونه ختم کړي چې د ناتو هیوادونو ورکړې وسلې وکارولی شي او د روسیې پر خاوره حمله وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی د 12 بجو د دې خبري غړی خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدو که تر پای را سره مل پاتې شوې ځنې دا محمد طالب با هم وړاندې کوم. د پښتون شاعر او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا د غړي ګیلمن وزیر د جنازې مراسم نن تر سره کیږي. دغه پاړه د هغه یو ملګری وای
پښتون د مرګ د شوی دی چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی
باجوړ قبایلی دی لکه د صوبای سملای په یو سوکای باندې د عوامي نشنل ګوند یو غړی کامیاب شوه. د غلطه کی دوی وای چې مونږه من غواړو د نوبل جایزه ګټونکو ملاله په اړه باندې یو پښتنا جنا دا احساسات لري.
ملاله وی چې تاسو خپل خبره کوي خلکو ته مګوره چې خلک بسو دا غیر وجنه زما په جن کې ډیره زیاته حوصله راغلی ده.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسته تاسو مشال لیډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سکربا مجید بابر یم. د خبرونه په لور ورجو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. ټاګل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ فعال ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر د شمالي وزیرستان پر رزمک کې وشي او په خپل اپ لرنۍ هدیره اسد خیلو کې خبرو ته وسپارل شي. وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په برید کې جوبل شوی وو چې د جولای پر یو لسمه یې تر نیمې شپې وروسته ساور کړه. پولیس وایي پر هغه په برید کې د ککړو کسانو لټون کوي. د غورزنګ مخکخه مشرانو غړو او پلویانو پرون د ګیلمن وزیر مړی په یو قافله کې له اسلام آباد د پیښور کواټ او بنو لارې شمالي وزیرستان ته ولېږداوه. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې زرګونه کسان د ګیلمن وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته ورووتل. عمر وزیر پرې نور تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځای نشته د اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مختوی استقبال یې کو خپاوی ور ځان شو وای د پښتنې د خپل پلارنې کلی کې استاد خل شي په د خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتون دمر به در شوی دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی د دې پر راځه پر تا کډاو د پښتون د پر وروتل وی مش لړ شو دي. وزیرستان امنیتي وضع شانه دو نو خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لور شي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دوه وروسته په پیمز روختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ پنما یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. دا وړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورزنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان خوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې وردو باجوړ ته انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبایي اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نومان نثار باز ګټلې. په باجوړ کې پرون د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخابات وشو چې پکې نثار باز تر 1,000 زیاتې رایې اخیستې دي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزی راغونډ کړی.
د باجوړ د صوبایي اسمبلی په 22مه انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوي 47 نمبر فارم تر مخه نثار باز 1,900 او شپږ ویشت رایې اخیستې. ولې په هغه پسې په 2 نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 10,600 او 22 رایې اخیستې دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله پلویانې دا نارې وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره او دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې د اپریشن فیصلې کړې دي موږ غواړو دا چې موږ په خپل خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومې اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمونږ د وطن په تباهي او بربادۍ باندې تمامې شوې وي. موږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. موږ ورته وایو چې په کوم ځګړې کې مې سرجیکل سترایکس وکړي په 22 کالو چې زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شولو چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم، دغه لوز به سره پوره کوم او د امن لپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 1,09,000 نه زیات رېجستر رای ورکوونکي دي چې په کې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 44,000 نه زیات خلکو خپل رائے چولې وي چې په کې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپل وینا کې وویل
دغه قوتونه ته پیغام دی چې نور په دې وطن کې بدامني نه منو،
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی وو. تر دې وړاندې د فروری د 8 انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډېدلې وو. ولې په دویم وار د اپریل په 21مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوي مبارک زیب دغه حلقه پرېښوده او د قومي اسمبلۍ حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې د سین صوبی جامشورو سیمه ته مبوزم دغه ته د سکرو په کان کې د زنګو پړې شری دوله وجی درې مزدوران وجل شوی د جامشورو انتظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای 11 تر پیښې وروسته مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې له کانا د مزدورانو مړی استل شوی او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونه ته لیږدول شوی دی یو ځایي کارکونکي وایي چې له وجل شو څخه دوه د شانګلی او یو د بونیر اوسیدونکي وو په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علی راکړي
د سن صوبې جامشورو ضلع ډپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 11 مشال ریډیو ته استولي په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامله درې مزدوران مړه شوي دي بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی روباسلی او په خپل لګښتې خیبر پښتونخوا خپل سیمو ته لیږلي دي
دا درې تنان چې کوم دیو لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزیدو چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او دا غیله کوله د درې کسانو ژوند سره ور کړی دی د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د دوو تنو تعلق د شانګلې سره وو
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې مزدورانو لپاره هیڅ آسانتیا ونشته قانون هم نه عمل کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیښې بیا بیا مخې ته راځي بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیښې پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونا تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي پسند کې د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیښې په اړه سندي ویلي د پاکستان پسند صوبې د اړمبۍ پیښنه ده په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کویلې کان لیدلو لقبلا د خیبر پښتونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبو د سکرو کان نړولې وو چې د سواد دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکو دی او په پاکستان کې په ماینونو کې کارکونکو مزدورانو د خجون لپاره حسي کوي مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیښې راځي که چرته کې دا قانون وای نو دا به د مین سردار د مین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د مین چې کوم دي دا به کلیر کوک او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو دا چې کوم ضروری آلات دي د ماینینګز د پاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي لبه د مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخینه کارول کیږي
عابدیار زیاته کړي چې بلوچستان سنو خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوی او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې سواد دیر پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2023 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتا تیا مزدوران وجل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مهرم
مشال ریډیو ته وګورئ د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د منځلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخوډب شوه چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون لامنیتی په لوا د کوټه حساسې سیمې ته د داخلي دوه حصه کوله خو فعالان وایي چې پولیسو ور باندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې جوړ کړی او ځینې یې نیولې دي چارواکي وایي چې یوه د 15 خدینه ولې دي چې ضربې خوشی کړی د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه په تاوتې خالي خپګان خولې ده ایوب ترين په نور تفصیل لري
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ اگزیکټی کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11مه نیټه د کوټي د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده، چې کله یاد جلوس د کوټ ښار او مرکزی برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس د برخوال ترمنځ چلامل د پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمیان سول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزی برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله، خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست وو، نو د دوی په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي.
ریډ زون ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ صرف ہائی کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کی عمارت موجود.
ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازې بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده، د سپریم کورټ رجسټری هلته شته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان دغه پر دې پیښه د بلوچ ایگزیکټی کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې ویلي دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه یوازې ځینې میرمنې نیولې دي، بلکې ډېرې ځوانانې زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې مواره د بلوچستان حکومت دی چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهونکي ګیس کارولی دي او ځینې میرمنې ویلی او بیل څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لیږدولی دي. که دغه میرمنې را خوشې نه سوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي،
بلوچستان کی گورنمنت وي.
بل پلوته د بلوچستان حکومت د 50 میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تیر شپه ناوخته و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه یې د مورم په میاشت کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایتو لاندې به نیول شوي میرمنې ډېر ژر خوش کړل شي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوقو کمیشن لخوا هم سخته خواشنشکاره سوې ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. دا د ونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د 8مې نیټې راهیسې لادرکه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته معلومه مي چې نن د پاکستان سپریم کورټ د 14 کسیزه لویه جرګه غوښتي په کامی او صوبایي سملو کې د خوځو او لګکړو د ځانګړو څوکو په اړه فیصله اوري او په دې اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دغلته موجود دی. د دغه فیصله چې اوس کوم ابتدایي ده یا په دې فیصله کې سره غلي دي هغه ته ورجو. طاهر خان ستړی مشي په خیر راغی. قدر ته وایي چې د فیصله خو شروع شو، عموما د فیصله ډیری اوږدې وي، خو په شروع کې آیا د دې فیصله سره جزئیات دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ریدونکو ته. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې هم دا لږه شیبه وړاندې فیصله چې کوم اعلان کړه مخصوص سیټونو پاړه باندې، نو د پېښور های کورټ هغه فیصله مسترد کړه چې په هغه کې د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست مسترد کړو، او سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی کسانو په دې کې شامل شوی نو هغه فیصله مسترد کړه، او هغه فیصله د پېښور های کورټ کې پی ٹی آئی او سنی اتحاد کونسل ته مخصوص سیټونه د ښځو د اقلیتونو نو ورکړی شوی. نو اوس دا دیالس کسیزه چې کوم بینچ و د سپریم کورټ په اته اکثریت سره دغه فیصله مسترد کړه، او دغه فیصله د پېښور های کورټ د عین خلاف ورزی وبلله، او د انتخاباتو د کمیشن فیصله هم چې هغه فیصله الیکشن کمیشن هم پی ٹی آئی ته او سنی اتحاد کونسل ته سیټونه نو ورکړي مخصوص هغه هم د عین او د قانون خلاف ومنله. نو سپریم کورټ فیصله او لحاظ سره د پاکستان تحریک انصاف یا د سنی اتحاد کونسل په حق کې راغلی دا 15 ججانو د دغه فیصلې چې کوم اعلان شوی دا هغه مخالفت کړی، اتو حمایت کړی دی، او د پېښور های کورټ فیصله او د الیکشن کمیشن فیصله هغه مسترد کړی دی. یعنی معنی دا ده چې دغه سیټونه د سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی خلک پای کې شامل شي او دا غي حق ګڼل دي، او دا هم ویلي په سپریم کورټ خپل فیصله کې چې پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي ډله وا او سیاسي ډله ده.
یو خود فیصله چې کله جزئیات راشي او په فیصله کې نور قانوني نقاط به هغه بیا راتلونکو وختونو کې وایو. عمومي پښتنه د طاهر خان چې زه ګورم د پاکستان د ټلویزیون چینلونو په سمه د پی ٹی آئی یا د پاکستان تحریک انصاف نوم بار بار راځي، د سنی اتحاد کونسل نوم نه راځي. یو خود دغه ګوند نه خاغستل شوی و، بیا دغه په بنیاد باندې د نورې قضیه منځ شوی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف به په خپل پخوانی شکل ته بیا راشي، یا بیا به یو سیاسي ګوند په حیثیت باندې د خپل حالې دلې مخکې بوزي؟
ګوره دې کې یو تاسو خبر ډېر مهم ده، دې کې اوسو شیان دي. یو خدا چې تاسو ته بیا دوی د دین وړاندې عدالتونو دا فیصله کړو، په خورای کوټ دا فیصله هم کړې وا چې کوم سیټونه خو هغه پی ٹی آئی ته سنی اتحاد کونسل ته نه ورکول، نو دا هم فیصله کړې و چې دغه چوکې دي دغه سیټونه دی په نورو پارټیانو باندې وویشل شي، او بیا دغه کار شوی مو خو بیا پی ٹی آئی دغه خلاف چې کوم اپیل سپریم کورټ تاول کړو، درې رکنی بینچ دغه فیصله هغه وخت نه ومنل، خو بیا حکومت د سپریم کورټ ته ورغله. نو ګوره دلته اوس هغه یو خو چې کوم دغه سیټونه چې کله مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ته ورکړی شوی وو، هغه سره دغه دوه تیهایی اکثریت هم ترلاسه کړو، هغه د دې فیصلې نه وروسته به هغه اکثریت یو خو ختم شي، د دوه تیهایی اکثریت یو. دویم دا چې د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې دا سیټونه دي ته ورکوي، یعنی سنی اتحاد کونسل ته، نو پی ٹی آئی یو لحاظ سره بیا په قومي اسمبلی کې نور هم قوي کیږي. یعنی معنی دا نه ده چې دا حکومت ته یو خطر وي، خو یو خطر خو به وي، لیکن حکومت دا وخت ختمی دي نه شي، ځکه حکومت سره خو دې وخت کې پیپلز پارټي هم شامل ده، نور هم شامل دي، نو غدوت تیهایی اکثریت به ختم شي. خو په حکومت باندې زما نظر دا دی چې دا سیټونه کو تو سنی اتحاد کونسل ته او په لحاظ سره پی ٹی آئی ته ورکړي شول، نو دا بیا د غیر اپوزیشن نورم کوي کوي. خو بهرحال چې کله تفصیلي فیصله راځي بیا پکې نور شیان راشي، تر اوسه پورې خو لا چونکه دا مختصر فیصله ده، د سپریم کورټ غونډه لا روانه ده، هغه لا ختمه نه ده.
طاهر خان
باندې چې کله خبرګون راځي دا د احمد راځي، هغه نو نور شیان واضح شي.
طاهر خان څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویل چې د دې فیصلې نه نور ګوندونه متاثر کېدي شي، موجوده حکومت هم تر شهاده پورې متاثر کېدي شي، نو د دې امکان خوشتا چې چونکه عدالتي فیصلې دي او د عدالتي فیصلو پر ضد باندې بیا خلک راځي اپیلونه کوي، د دې هم داسې احتمال شته چې نور ګوندونه یا موجوده حکومت یا کمی خواوې چې د دینه متاثر کیږي هغه دې پر رد اپیلو کی.
بالکل خودی کو سپریم کورٹ خو فائنل فیصله وی، لیکن سپریم کورٹ تبیا او دا چونګ دیالس ججانو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما وې چې کله د پېښور های کورٹ فیصله درې رکنی بینچ د سپریم کورٹ مسترد کړي وا، نو لکه فیڈریشن یا حکومت هغه سپریم کورٹ ته رجوع کړي وا، الیکشن کمیشن دې ټول رجوع کړي وا، نو اوس دا فیصله له ما څنګه چې وویل چې ډیر شان لا پاتې دي، فدی باندې چې کړه ردی احمد راځي او ځکه نور ټکنیکی شان راځي چې د دې شانو مستقبل څه دی، آیا دا پی ٹی آئی ته ورکي یا نه ورکي، یا دا هیئت جوړي، ځکه هغه وخت دا دلیل همو چې پی ٹی آئی د مخصوص نشستونو د پاره د امیدوارانو فیرست الیکشن کمیشن ته په وخت
ډیره مننه طاهر خان. یو د دې نور تفصيلات اوریدونکو پاتې دي، او چې کله دا تفصيلي فیصله راشي بیا په دې اړه باندې به نور تفصيل تاسو ته درکو. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نور
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخیلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او هملته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د جولای پر یولسمه ومړ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 11مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړی له کانه ایستل شوي او خپلو کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزې په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل اوریدو. د خبرونه په لور ورزو نړیوالې موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشری دي پر مهال د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمه هیوادونو له مشرانو سره لیدلې. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشری د بریالۍ بللې او وایي چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیا او د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. نوریاس نوری پی تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د يرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالر مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالر نه بدلیدونکي دي. د ناتو د سرمشریزې وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د دې ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او لنډ واټن وشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېدا ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو مې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن وشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر طلبه واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې ونی دي خبری غونډې ته وویل چې واځي امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي چې خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي. د پاکستان حکومت وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته لکونه افغانان ورغلي دي. نوریاس نوری پی تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو نو مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي، که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګند کړه.
له دوه کال راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، به هر ته د تلولو لپاره په تمه یم چې کیس می پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته ازما په شمول کوم افغانان چې د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي لګنو سنځو سره مخامخ دي. له دې ورهخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې له دغه شته سنځو څخه خلاص شو.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لريو ته وګي او دونکو په هان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرول ولې اړین دي. دوی دا سرګندونې پرون په پیښور کې د آبادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې او ویل چې د نفوسو زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کېدی. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. آسماګل موضوع ته کتنه کړې.
پیښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابع شوی. دغه سیمینار د پیښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوسو فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی، چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادۍ له امله پیښو ستونزو ته د ولس پام راګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولی غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري، او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده، نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په ولسی کچ د وسیلو د کمی خطر لا زیاتېدای شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو، زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده، او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته ورسو، یا 50 کروڑ تقریبا شو، نو ډبل شو. 1.5% نه زیاد زمونږ چې کم آبادی ده، هغه ته ښه خوراک نه ملاویږي د ماشومانو ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دي نو فیملی پلاننګ کوي. دغه شانتي زمونږ چې کم پکار دی 51% دی، نو دونه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایرکټر امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري، کچري په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغیز غورځېدای شي.
زیاتره خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دي نو هغه نه کیږي، بیا نور زیاتره خلکو دام دي چې د سره کینسر کیږي، نورې بيماریاں کیږي، نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزو ویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله نه. دویمه خبره دا ده چې د دې سره کینسر وینسر هیڅ داسې خبره نه، سوسایټي لحاظ چې ګورې نو د سه ممانعت سدسیا غنښتا د ټول نغټه خبره ده چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روختون ډاکټری وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه بندې په حق لا محفوظي طریقې لري چې د لارې په صحت څخه قسمه منفي اغیز پرې وته بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې د مکې دی شي.
څنګه مشرانو زمونږ چې کوم مشر خويندې وي هغه به صرف دغه ګولې پیژنې چې روزانه به اچي، او بس دې نه علاوه اچا ته پته نه و. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډېره ښه ټیکنالوجي د امپلانان د په مټ کې یو کیپسول وي، هغه د پاره صدا سه خاص د سرجري ضرورت نه ده، بس سیمپل مونږ ولا لوکل انستيزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته ولګو. هغه د هر یو قبایلی علاقې کې د هغه د هنګونه او د نغنواله کوهات او مونږ تلیو لکی مروت ته، مونږ تلیو بنو ته، مونږ تلیو بټخیل ته، مونږ تلیو لنډی کوتل ته، جمروت مونږ په خپل تلیو زمونږ یونټ ته هم. د پیښور نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي هغه په یو ګاډي کې لاړ شي، په یو یو ورځ کې مونږ اویا اتیا کیسونه مونږ داسې کوو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادۍ قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پیښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خانداني منصوبه بندې مرکزونه پرانستي، او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوره صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
نو د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زمو سنټر دی، زمو بیسیکلی زمو په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سه شو چې هر یونین کونسل باندې هغه د غدي سیټل دی او کاوس د کمیونلی مور ډیسټریکټ سی په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادۍ مخ په وړاندې زیاتې دوله وجې د روزګار کمی، د صحت سهولتونو نشتوالی، د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي، کوم چې راتلونکي وختونو کې د ګڼ شمیر ټولنیزو ستونزو سبب ګرځي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې سیرنیدي شورا په نوم یوې نه حکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه شوې. شیا، سنی او نور عالمانو د پرونی ناشتې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي، د یو بل پر ضد سرګندونو نه کولو، او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي، او د جولای پر 18 به ماتمی لاریونونه هم کوي. چارواکي وایي چې د ماتمی غونډو د امنیت لپاره اقدامات کړي. غلام غوث له پیښوره تفصیل راکړي.
د محرم د اشورې د ورځې وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقه ایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقه ایز تاو تریخوالی ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلافي رایې د آدابو په دایره کې دي دننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړی شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولی کیږي چې د تشدد او تاو تریخوالی یا فرقه ایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل،
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانه یو بس تړي د سيزونه دي د احترام با وجود یو بس اختلاف کول، خو لیکن بدقسمتې نه زموږ معاشره جذباتي ده نو موږ اختلاف مخالفت ته بوسو، جګړې ته جوړې کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف پرخي جوړې کو او د هغه پرقو په بنیاد باندې موږ د یو بل نبیا پتوه بازی شروع کو، د یو بل جمعهتونو ته نزو، د یو بل مدارس ته نزو، او اوس الحمدلله زموږ چې څومره ذمہ دار علما کرام دي ناغوي څنګه چې تاسو نن ولید په دې سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو، نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی هغه همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږۍ لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقهیز تاوتریخوالي سبب وګرځي.
تمام شیعه سنی تمام مسلکونو نه دغه اپیل لا چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف رائے خو خپل ځای ده، لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسب ده. نو هغه طریقې کار او هغه آداب د سړی مد نظر ساتي، خپل رائے دې هغه پیش کوي، خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دي پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاو تریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار ده دی ایام کې چې د ذمہ دار کسان جمع وو، د ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکړو، محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار ده غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړه شي، اومد کې کور برسي، ملک ته فائدہ رسیږي، هغه طرف ته مو ډیر توجه وکړو. ماشاالله مو کې مشترکات ډیر شته دي، کوم کم شینه چې اختلافات شته دي مو ته ډیر مو کنه مې لګي چې مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکات او شی ولک توحید د 124000 به نبوت رښتاده ده، د قران مجید رښتاده کوم بار باندې مثال تور څه چیر ضرورت وي نه ډیر مهذب انداز کې چې هغه ته هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی، نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولونه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
خبر کده هر ځای حالات کا ہر ڈول بھی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، خو خلک وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی، خو ورسره د برېښنا، ګیس او پټرول بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پیښور اوسیدونکي وایي چې ګرانی یې ژوند نور ستونزمن کړی. دوی وایي چې پخوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیې لګېدې، خو اوس زر زر نوي ټیکسونه اعلانېږي. ګولیاسپې تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاش کې له 2 کرب اروپو قرض اخستي چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. د پداسې حال کې دا چې په جون میاش کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1.5 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دی. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرول بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې گرانی سره مخامخ ولس ستونزی زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوې دي. د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل گرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتلی که نه نو که هغه به 2000 راتلی نو اوس د هغې په ډبل لاړ. که د بجلۍ بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه دی. نه بجلۍ نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې شي خو نه بیلونه هغه شانې په موږ باندې راځي. یو نوکر پیشه کس لپاره خو دا ډېره سخته ده که نه یا خپله تنخواه واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خپاره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو بیې څو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان هم نه لري.
پیله وکی راتل نو شینه وډیر راتل لگا صاحب سره کیلو است پیله وډیر راتل اوس پکې است کم شي وی تو رو کی ارس خوراک غمدار کم شي وی او بل ګران شي وی دا دې چې دا ګران دی. پیله وکی په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وکړي ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي د چینی د اوړي دي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي همن کې دغه سي ناس دي ورځ کې موږ هغه سي وټک دي چې کوم زموږ مخ دي یره دې چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70000 روپو پورې سیل کې دوه چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل دې سکسونه د وجه هر شی باندې چې سکسونه کېدلو یعنی دې پورې چې پنځه روپۍ کوم شیمپو دې هم باندې دې سکسونه غول نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زموږ د غوړو بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتل اوس آرامې په موږ باندې د بجلی چې کم دی ګرانی روانه ده ولې شانتي راځي چې یو آغا دا الله نظر چې ماغه 300 روپے 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې واغه 100 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې خړی پیړه کوي چې دا چې 500 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولسته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دی. آی ایم ایف دباو صرف د ولسته لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټی باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په ایجوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا یې ډیره بار ولې چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو روانه ونې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل برخو کې په بریدونو کې او شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګجوب لا واوړی دا په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وجنې دعوی کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترهګرۍ پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې غونډې جرګي او لارجنونه وشول. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په 10مه او 11مه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په 9مه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاړو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او لس نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوز مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. د وسلوالو په عالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28مه نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په ازمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل رستو داسې نخکاری چې د وسلوالو په ضد رستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو سو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیس آپریشن چې دا د رد الفساد آپریشن چې کله شروع شوی دا غي پرانا کې پټول ملک دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټیلیجنس بیس آپریشن شوی دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغه چې د حساب غسته دا شهیدان شوی هم دی پکې پوره بنیادی خبره دار چې د نوی آپریشن خو نه حکومت سویل دي چې ګنې یره منګه د عزم استحکام په نوم باندې نوې آپریشن لانچ کوو بلکې خو چې د عزم استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیس آپریشن زمون شروع دي دا دې ته لګ نوې انرژي ورکول دي نوې توانې ورکول دي ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لوی کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرح شته دی او خلکو رد عمل هم شوکړې د خپل په دې آپریشن حوالې سره او چې کړه د عزم استحکام نوم راغی د آپریشن په حوالې سره نو سیاسي جماعتونو هم داغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی خو داغه نه وروسته چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په هغه باندې خپل موقف ورکو په هغه باندې چې کم د آی اس پی آر موقف راغی نو زما په خیال دغه زموار خلک دي او غي دا ډیر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغه کې خلک به کور کړی شي او پاغه کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو خډیر وګدوم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی ویل شوی دی چې دغه اپریشن امکان نشته. ظاهر خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګټډ اپریشن وي دا به انټیلیجنس بیسډ وي.
د زیاتو شویو نامنۍ د پیښو او د عزمي استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروسته هم تیره ورځ د جولای په 11مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د عزمي استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.